السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوي او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. په خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلوریز جام نیمه پایلو بوته یو ګام واټن لري. دا چې په دې اړه د کرکټ مبصرین څه وایي په دې اړه درته راپور لرو. دغه راز به په افغانستان کې یو بل راپور کې واوري چې په افغانستان کې ګڼو خلکو په شور او ځواک د استرالیا په وړاندې د افغانستان د کرکټ تاریخي بریا لمانځلې. دا راپور نو وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دریزه هرکلی کړی چې ویلی دی له طالبانو سره د لا زیاتو باثباتو دوامداره او حقیقي خبرو اړتیا ده. سرګی لاوروف د ټولیز امنیت د تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په ناسته کې چې همدا اونۍ په قزاقستان کې ترسره شوه د افغانستان اړوند خبرې کړي. هغه ویلی له افغانستان لا هم د ترهګرۍ ګواښ موجود دی. خو د ده په خبره د طالبانو حکومت له ترهګرو سره مبارزه کوي او دوی همکاري ته چمتو دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې چې پرون خپور شوی د لاوروف له نظره د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د روسیې په شمول ټول هیوادونو ته د ښه امنیت ډاډ ورکوي. لاوروف داسې وخت د طالبانو له حکومت سره د دوامداره او رغنده خبرو په دوام ټینګار کړی چې تمه ده د همدې جون میاشتې په پای کې د دوهې درېمه ناسته چې ملګري ملتوب کوربتوب کوي ترسره شي. د ویانا څلورمه ناسته نن پیلېږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفان سره ټولېږي او په خبره یې چې د افغانستان د راتلونکي لار نقشې په اړه بحث کوي. د ملي مقاومت جبهې پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دوی مشر احمد مسعود په دې ناسته کې د ګډون لپاره د اتریش پلازمینې ویانا ته رسېدلی. د بیان له مخې تمه کېږي چې د طالبانو ضد سیاسي او پوځي ډلو شاوخوا اویا استازي د ویانا څلورمې ناسته کې برخه واخلي. طالبانو بیا د ویانا په خوانی ناستې به ګټې بللې وي او ویلې دي چې ټول د دوی په ټکو ازمویل شوی څیرې پکې راټولېږي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو د عزم استحکام په نوم د پوځ لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو مخالفت کړی دی. د تحریک انصاف ګوند عمومي منشي عمر ایوب رسنوي ته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پریکړه باید پارلمان وکړي. ایوب ویلی د دوی د ګوند رهبر عمران خان باوري دی چې باید په پردی جنگ کې ځانونه ښکیل نه کړو او امن یوازې په زور نه راځي. عمر ایوب او نورو ګوندونو د پارلمان جلسه هم بایکاټ کړې وه. دا تر هغه وروسته چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ لوړ پوړي کمیټې د دغو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د روسیې په داغستان کې د وسلوالو کسانو په برید کې لک تر لګه نه تنه د وو تنو پولیسو او یو کشیش په ګډون وژل شول. دا بریدونه پرون په مخاچکلا او دربند خارونو کې شوي. د روسي امنیتي چارواکي وایي دوه بریدګر وژل شوي او د نورو بریدګرو د نیولو لپاره عملیات روان دي. داغستان د مسلمانانو لوی نفوس لري او د ګرجستان او آذربایجان جمهوریت سره ګډه پوله لري. په بریدونو کې لک تر لګه 25 نور کسان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستې. خو داعش په تیرو کلونو کې په روسیا کې ګڼ بریدونه کړي چې تر ټولو خونړی د روان کال د مارچ میاشتې برید و چې پکې 145 کسان وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. او د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان ټیم په لوی توپیر امریکا ته ماته ورکړه. امریکا انګلستان ته 114 منډې هدف ورکړی وو. انګلستان په سبان دی نه اورونو کې دغه هدف ته داسې حال کې ځان ورسوي چې هیڅ لوبغاړی اوټ نشو. انګلستان په دې بریا سره په اتو غوره پړاو سیالیو کې خپل امتیازونه څلورو ته ورسول او بی ګروپ په سر کې ځای لري. له بی ګروپ یو بل لوبه د ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ترمنځ د ماخام به بیا د هندوستان او استرالیا ټیمونه سره مخامخ شي. سبا سهار وختي د اول ګروپ دوه نور ټیمونه افغانستان او بنگلاديش لوبه لري. که افغانستان له بنگلاديش په خټه او پیر لوبه وګټي نیمه پایلو به ته وتلی شي. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل د دې ساعت ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې دا راپور راخلو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلوریز جام نیمه پایلو بوته یو ګام واټن لري. د کرکټ مبصرین وایي چې افغانستان سبا له بنگلاديش خپل لوبه وګټي او نن استرالیا هند خپل لوبه بایلي، نو د دې چانس شته چې افغانستان نیمه پایلو بوته لار پیدا کړي. تفصیل له سفی الله سانګزی اورو.
د استرالیا تر ماتولو وروسته د کرکټ نړیوال شلوریز جام د نیمه پایلو لپاره د افغان لوبډلې هیلې لاپ سیر باندې شوی. افغانستان د اتو غره پړاو په سیالیو کې تر دې دمه دوه لوبې کړي چې لومړی په هند بایللې، خو په دویمه کې د نړۍ څو دورې اتل استرالیا ته ماته ورکړي. تر دې بریا وروسته د افغان لوبډلې کپتان راشد خان هم د ټیم نورو غړو ته په وینا کې وویل دوی نیمه پایلو بو او یا پایلو به تدیر نگدی دی، خو په کار د چ ټیم لا پسې زحمت وباسي.
فائنل ګور دمر لري نه ده دا غس کې ته ما دی ور کړو شو چې نه هم نمبر بیٹس نه نه سر آل راوند بلان دی دی ګور دی سپیشلیست او سره په سره دمر دا په چیر ته مون په ذهن کې دا واچو چې راغله د شته ما ان شاء الله زمبا دی نه بغیر ونه دا ټول دا به را دی چې ور چې مون فوکس شو کنه ورغه نه کی زو کوم نه خلاص دا په کرکټ کې او فوټبال کې نیکسټ ټارګټ زموږ چې دا بنگلاديش سلیبریشن بخاله کا هغه د فريد مون فوکس بل شي دا خلکو شاید دای چې رامون بس ورکړم مون د بل استرالیا ورکم نو مون چې ریل ورکم نیو چې کړه هغه درغه پورې ورکم ورکم نشته.
راشد خان خبرې د کرکټ بورډ فیسبوک باندې پرون خبرې کړې. افغانستان د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د اتو غوره لوبډلو په اول ګروپ کې له هند، استرالیا او بنگلاديش سره یو ځای دی. د دې ګروپ د سر ځای هند په واک کې لري چې وارد مخې دوه لوبې ګټلې او ښه اوسط لري. نیمه پایلو ته د وتلو لپاره له تخنیکي پلوه څو پیچلې لارې وړاندې شوي، خو په ټوله کې افغانستان باید د بنگلاديش په وړاندې لوبه په ښه توپیر وګټي او دېخوا یا استرالیا لوبه وبایلي یا په کم تفاوت بریا ته ورسیږي څو د اوسط په حساب افغانستان مخکې لاړ شي. د کرکټ نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه لا زیات معلومات
چیرته آسٹریلیا د هند لوبه وبایلله، موږ که بنگلاديش نه وګټو موږ نیمه پایلو به تلار پیدا کوو ان شاء الله. خو آسٹریلیا که چیرته لوبه د هند څخه وګټله نو په هغه صورت کې په دې فکر سي کاغه یو نمرې سره دوی یا په اخري بال باندې دوی د هند لوبډله ماته کړي، نو هغه حد اقل تفاوت شپږ درسمنډ د سیدیغه په تفاوت موږ بنگلاديش باید مات کو یا شپارس اورونو کې باید موږ دغه سکور چیز کوسي هر سکور موږ ته بنگلاديش وټاک.
دا لومړی وار دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په اتو غره پړاو سیالیو کې لوبيږي او د دې چانس لري چې نیمه پایلو به تلار پیدا کړي. افغانستان په اوسني نړیوال جام کې چې د امریکا او ویست انډیز په ګډ کوربتو پیل شوی او د جون په 19مه پای ته رسیدي، تر دې دمه یوازې لشپګو لوبو څلور ګټلی او دوه بایللی. په ګروپي دور کې یوګاندا، پاپوا نیوګینیا او نیوزیلند مات کړل، خو له ویست انډیز ماته وخوړه. په اتو غره پړاو سیالیو کې بیا له هند ماته وخوړه، خو د استرالیا لوبډله
ما تکړه. اوریدونکو په راپور کې مو دا واوریدل چې د کرکټ نړیوال مبصرین وایي چې چیرته افغانستان سبا سه شنبه له بنگلاديش په لوی توپیر لوبه وګټي او د غراس په نننۍ لوبه کې چې مازیګر مهال د اروپا په وخت او د افغانستان په وخت د ماخام په بجو د استرالیا او هند ترمنځ د استرالیا خپل لوبه هند ته وبایلي، نو د دې چانس شته چې افغان لوبډله نیمه پایلو ته ووزي. اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې پرون د استرالیا په وړاندې د افغانستان د کرکټ برای په شور او زوک سره ولمنځل شو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ خلک سړکونو ته راوتلي وو او په ګډه د خوښۍ سره ولمنځله. نور به په دې راپور کې له فیروزی عزیزی واورو.
د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقیو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکي اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې مولستر کوم د خوشحالۍ اوخ کې راو بهیدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یو شمیر خلکو آن د دې سیالۍ په تمه او تلوسې شپه په ویښه تیره کړې ده. د دې ولایت یو اوسیدونکي ابرار الحق دولتسي او د کابل ښار اوسیدونکي فریدې ازادي راډیو ته وویل
تلوار ګشپې خو ګډ ورشې سمېته وسنګ راځي کومې چې وسنګي خو بل اخر را خدا پاک ورحمه نه مې چې هم غټه او د سحر کوم بریا هم تر لاسه کړو هم غټه نو باور وکړي چې مونږ سه جوړهونکي احساس کوو.
دا زموږ ټول افغانان لپاره ډېر افتخار او ویاړ ځای دی چې موږ د ستاسو افغانان لرو او زه واقعا هم نن ډیره زیات خوشاله یم. هیڅ ساته نسل کول په کوم الفاظ زه خپل خوشالي بیان کوم. زنده‌باد افغانستان، زنده‌باد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په وسنۍ شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو ژوندۍ ساتلو یوازینی وسیله بولی.
کرکټ یوازینی خوشی د اوس د افغانانو لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکاره کیږي، موږ خپل ملي سرود او کسان خپل به هیواد کې نه اورېدلای، خپل به هیواد خپل بیرغ نه سپورته کوي، خپل به هیواد خپل بیرغ نه سورېدلای. بل نه اوس چې افغانستان په ډېر وتوانېدی چې استرالیا غوندې یو قوي لوبډلې ته ماته ورکړي، نو ته دې بله لویه خبره نسته.
د یادونې ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نورې برخې ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې ښه لاسته راوړنې لري، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په ښه ځلېدو سره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړې. دغه شان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رزمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګو ولایتونو دوه اوسیدونکو نصیر احمد چینواری او عزیز الله هم په دې اړه خپله خوشحالي د ازادي رادیو سره شریک کړه.
هغه واد شتیر کال سیریز نه لمن سره انکار کړو، نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد من د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه. ان شاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا چې سره نه لګ زرا کمزور ده، د دې بخښ زیات هلمند دي چې موږ دا لوبه وګټو.
موږ ډیر خوشاله کیږو چې د افغانستان اتلان دی وکول شي استرالیا ته ماتې ورکړه، نو زموږ ویاړ دی، زموږ اتلان دی، تل دی بریالي وي.
د دې بریا په اړه بهر مشتو افغانانو او د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت په خوانیو چارواکو هم په خاله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. لدی ډلې په خوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی، حامد کرزی، د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق، همدارنګه ځینو طالب ټیټپوړو او لوړپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړې دي.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو او نيزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي چې د لسم یو ولسم او دولسم ټولګه زده کوونکو ته د کیمیا مضمون پکې تدریسيږي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او اړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې را برسېره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنج درملنه د هر ژوندۍ موجود حق دی. 55 کلنه مرجان وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړي د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پایل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
مزلي وخت یې نه وی، هغه هم خره نه وی، ځینې مړی اسولي. پیانو ستای و دای لبشو ول وی ته پیانو یا کری پیانو څو کناس سی یو سی هغه وای کدا مر زختم زو لا کما مری زی د شابسی هغه پکما کې وی د ایلاند کړي ته د دې وای دا د وطن د وای یو کو ډاکټر څپ ډاکټر باندې ایلاند نه کیږي. په اول مر کې سره ته مری څخه و نه خو بیا خو نو ګټ نه لري ډاکټر نه مرته وای ول سلبشو وای چې د مرګ کې مستیر اوري مزنه څپوک.
بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې روختون ته نه پریږدي. د یو شمیر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپخاصخه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وايي کله خداس هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
پکې لیکل له پخوانی وختونه هم سړیان خپل خزینه پرې خو دي چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کاوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت ګیر شوي دي خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکوي او بلاخره دوی دن له درد مړ کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ته پرې نه دي. بلاخره دغه زهري کېدی چې زهري بوټي خا رقم بوټي ورته ورکوي یا بلاخره دوی له درد مړ کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنی رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړی وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده او نرې او ښځې ښه سواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیس وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچا ولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره خزر راولی و ایدا تا تا کومه کی دلتا خپل بچی راوړه. ډیر مکیږي د خزه په هغه وخت باندې زاد ډیر مال لیدلې. اته ما ته ارزي هم راولې وو مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده. ارزي هم زما سره سود ارزي وو. کله چې یو خزه بیمار کیږي ډاکټر ته ورو دي ته شهر نده او خزینه ډاکټران داخله مونږ ډیر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوځي، هلته ګوري چې مریض ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي او هم نه کیږي. ښځې
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وی چې نارینه د کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي. د تک پر وخت هم سپارښتنه کوي چې ښځې د هیڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې وعده وکړي دوه درې میاشتې خپل قصو سره کینی او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي هلته کار کوي او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه، ډېره ځوانه اتلس کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی وو. هغه ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې هغه مر شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتی ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا دوه ویشت درې ویشت ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نور ولی. احمد جان په بغلان کې اوسېږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایی اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو
د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی غوي بد اقتصادي وضعیت دی اجازه نه ورکي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت د سي حالات په هیڅ په لر پرتو سیمو کې د اورښتونو سیلابونو یا زین نورو دلایل لامل لارې خرابې شوی او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نه سي رسولای. نو دا ټول دي لامل کیږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو لامل خپل ژوند له لاسه ورکړي، بل خصوص د زیګون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند د لمنځه تلو همدارنګه ښځې ته د لوی مشکلاتو د پیښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې ساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکو نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونس نو دغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپل میرمنو ته ارزښت ورکوي، د غوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغ وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه و ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي، د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړي ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي، که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورسي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
د مورا پانتون د طب د پانځي ماسله عقل معیار چهيله د افغانستان خلکو ته پسی برخه کې مرسته وای دا چې د طالبان حکومت د خځو لخوا خځو ته په کار باندې بندیز لګولې دی، هغه هم بیا پسی برخه کې د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلې معیار سره مه هم مرکه کړي نو موري په پایل کې پسی برخه کې د خځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوښینه سره لکه څنګه چې تاسو پجریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او ونجو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. دې کې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپل له مشورتي گروپونه به چخصه به مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فاميلي پلانینګ جوړ کیه څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي او یا خپل بعضی دواګان به چې ویشل مثلا فولیک اسید به د میرمن تور کولې لکه دا ډیر مهمه ده بخصوص امیدوار خو د پاره او اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري نو د لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده خو ست خدمات متوقف شوې دي او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو د خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه د خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او دې طرف د خدمات هم متوقف شول او وسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال د میرمنې د ډېر مشکلات سره مخ دي
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوي د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوث خیو هم صحي مشکلات دي کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کیږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمندې ځای سړی نشي نیوی بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسیږي نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کیدل دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي
که دا وضعیت همداسې پاتې سي میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې د ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی یعنی خزه وسیږي نو کم د سیدا ما پیدا کی او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي د دې لپاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریک یو دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې خزه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د مایندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامې تر مېسته کی
تاسو هم میرمنو ته چم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي د کلیوال دود لمخې دوی نس کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي کور ته ډاکټرانې نسی ورتللی یوه کسان چې په سي برخې کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسی ورتللی میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان مخ نسي
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحی مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې مونږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې مونږ یو با علم او پوهه میرمن ونه لرو. هر کله چې مونږ په جامعه کې با پوهه میرمن ولرو، هغه میرمن ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي، په دې هیله چې دا ټول ستونزې یوه ورځ حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420214 24 41 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښيي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو. اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشولو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونی قشرونه دي. هسته چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونی قشرونه هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سترنګ چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې میتادونه کشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 9.9% برخه کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوترون. الکترونیک قشر مدار انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اټومي نمبر هم وایي، یعنی د پروتون چې دي پی مساوي کې د زائد سره، یعنی پروتون شمیر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو دورانی جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خنثی ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1922 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه بیا په 1999 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوترون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلفو علماو مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نه شي کېدای چې پیدا شي او نه شي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کتلو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمیر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بول تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلي انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي او دا دوه اصلي د لوته چې یو اصلي دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته اندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره دا نه شي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاسه په تاند من فیزیک 8 سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دا مثلا کې مدا سي دی وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیرې سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازه انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
خون کې په درس کې مو اوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساينس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالتون نظریه دا و چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي.
درسي سات لا وم تر دوه لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغی.
د خبرونه په دې برخه کې دی ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. دی ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولې چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوق تعریف وایي چې مخلوق پیژن مخلوق څه شي دی د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي کیفي نسبت داسې چې د هغوی تر منځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوق یعنې مکسچر څخه عبارت دي د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي مخلوطونه په دوه ډوله دي متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړونکي اجزاوي د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یو فاز کې وي د بیلګې په ډول د مالګې او اوبو الکول او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنی سولوشن په نام هم یادیږي غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري فاز وایي چې فاز او کمپنن څه شي دي فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي کمپنن د سیستم جوړونکي اجزاوي د کمپنن په نامه سره یادیږي متجانس سیستم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیستم دی چې د هغوی جوړونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوز او حل کوونکې یعنی سلوین څخه جوړ شوی دي چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي سولوشن یا محلول سره خپل محلولونه وایي یا سولوشن وایي چې محلولونه څه شي دي محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوی دي حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین جمع حل کوونکې ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سولوشن سره لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دوار سره د وو مالګې محلول جوړیږي د محلول اجزا وایي چې محلول د خالص کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بیلابیل غلظتونو څخه جوړ شوی وي باید د مواد نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي لکه د بورې او اوبو په ساده محلول کې د یوې مادې سره په بل ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي په محلول کې حل کوونکې محیط ته محلول او حل شوی ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شي او حل کوونکې ماده څه شي دا حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنی توته کېږي او حل کوونکې ماده یا سولوینټ چې د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې ماده ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې توته کېدای شي په جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه به اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي په حل کوونکي کې د حل کېدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي مولارټي نورمالټي مولالټي ټیټر فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي مولار یا مولارټی چې دا په زر ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره یو د مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو مو هڅه کوم چې 20 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکوي سوې ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاس ته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي یو نارمل یا نارمالټی غلظت چې په 1000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول یې عبارت د سی ان مساوي کې جی کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دی مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 0.9 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري نو ول د دې کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 0.9 ګرام پر مول ده راکول شوی کتله 0.9 ګرام او درنګ راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر چې 0.5 کې چې فر د فورمول د وز کول څه خو رسته مشته دوولش نارمالټی ته تل لاس ته راځي مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 1000 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سیمه مساوي کې ان مول پر ان څه په کیلوګرام سره په مثال په ډول کچیر په یو نوی وی ګرام ګلوکوز چې شپته شپاسو ګرام وو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړی د ګلوکوز فورمول په یوه چې سیچ په اچ ډولز او شپاش دي چې د ټیم کتل لا سره یو سلو 8 ګرام پر مول کې چې رکو شي وی نیوی ګرام مول دی هم دا رنګ دبل کتل چې د هغه کیلو ګرام ته راو چې صفر اشاره شپاش کیلو ګرام کې چې په فورمول کې وځي ورسته د دې کې مصرف پر اشاره 8.3 مولالټي لاسته راځي ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرونکو کې دی نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړې دي او همدارنګ د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ شپږ پنځوس ګرام پر مول ته همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګ کتله پیدا کو د دې د پاتې د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کولو څخه وروسته یو سل دوه ګرامه کتله لاسه فورمول کې وځي کې ته وروسته صفر اشاره یو دوه چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکو دی د پیسدی غلظت وای ته محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دی نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ د کتلې پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دی یعنی مثال کې چیرې په سل ملي لیټر او بو کې شل ګرام د خورو مالګ حل شي نو د مال کې شل فیصد محلول جوړیږي چې د حجم فیصدي غلظت په سل ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمولې عبارت دي سل ضرب د حاشیه وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې د کتلې فیصدي غلظت چې د حاشیه مادې د ګرامونو شمیر چې په سل ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمولې عبارت دي د حاشیه مادې کتلې ضرب سل د محلول په کتله باندې د مشه کتلې وزن فیصدي لاسته راځي مولی برخه یا مول فراکشن غلظت چې د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم په ټولو اجزاو د مولونو پر مجموع څخه عبارت یعنی ان مسئله کې چې ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې مسئله د مولی برخه غلظت راښکاره کوي د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې یو سل 15.5 ګرام پلس مول یو سل 30 ګرام او په کې حل شي د ذکر شوی محلول د مالګه او په مولی برخه پیدا کړي په ان یو کې چې موږ د مولی برخه پیدا کوو 0.8 نه دوه او همدارنګه انډو کې چې مولي برخه پیدا کو دوه درې صفر اته ده نو کله چې موږ د انیو انډو کې متونه سره جمع کو یو راوځي نو د مالګې او د بو مولي برخه د عبارت ته د یو څخه
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې خونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولن تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهم موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د ټولو عناصرو سره سر کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په ولسمه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي په لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلې چې د هغوی څخه دا ثابت شو چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګ د پخوا زمانه راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدی د خلکو د اوبو شات ورغوشو ته خمر پاسه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شوی رنگونو په واسطه د ټکرانو د رنگونو سره آشنایی ترلاسه چې بهشیلی په 1980 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شحمو او ټول څخه حاصل شوی شحمی تیزاب و سرل چې شیلی دی پایلې ته ورسېد چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخلي. توپیر لري همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویګ پرزولوس په 1980 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوی یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلماني په وایلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره راو په دې توګه د حیاتي قوه مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1980 میلادي کال کې د 1200 په شمېر عضوي مرکبونه او په 1990 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 50 میلیونو ته رسېدلی دی، یعنی شمېر یې ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنگونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروتینونو، کندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي مواد، شنایلور، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټور عضوي موادو له ځلې څخه شمېرل کېږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوی دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. د دې ټولې هایدروکاربونونه ویل کیږي ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوی دي. عضوي مرکبونه کې د اړیکو جوړېدل، عضوي مرکبونه د اړیکو جوړېدل کې لومړی اړیکه کیمیاوي اړیکه څه شي ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. عضوي مرکبونه کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکترونیک جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور، مثبت دوه، منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیونو عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور د آیون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې وایي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس 2 2 اس 2 2 پی 2 الکترونیک جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه عضوي مرکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې عضوي مرکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې عضوي مرکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادېږي. همدارنګه کاربن سرور ولانس الکترونونه لري چې د اوکټ حالت ته پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سلور ولانس الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي، نو د کاربن ولانس دي هغه سلور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای شي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړې دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې بیا د مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویسه ته وایي پیژنو.
په مرکب کې د شامل عناصر د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصر فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یوه برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي، او که لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، داروند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلومیږي چې د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي. چې فورمول عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل، دغه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فورمول یا امپیریکل فورمول څه چې ته وایي، ساده فورمول د هغه فورمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فورمول څه چې دی، مالیکولي فورمول د هغه صحیح فورمول څخه عبارت دی د مرکب په مالیکول دلالت کې، د مالیکولي فورمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فورمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فورمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فورمول وټاکل شي، او همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي، کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره، کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په دې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي، او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونېسي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
لدرنو زده کوونکو، زموږ هیله دا ده چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.